سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غوښتم که در دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یوه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یوه ماده د نومبر 28مه په یوه بین کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازیو دینما مشر روزاتون بای وویل چې د افغانستان لپاره د نشي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لاریونونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په 24 د هغه د خوشي کولو لپاره لاریون پیل کړی و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یوه بیان کې ویلي چې مارک سیډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یوځای سي. 30 کلن سیډن له 2012 کال راهیسې د نشې توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 20 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کال وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د رواني میاشتې په پیل کې دولس مشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روغتون ته نږدې په بکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وای بریدونو کې وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کمپ هم وای بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځایه شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کمپ کې وطن وژل شوی دی. د بریدونو په دا بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر ورکړه چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدیدو تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 ډیر کسان مړ شوي دي.
وناکه وند کې وی او شدید تب او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کومه.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېښنې.
کله می دغه مؤمنان می دغه اړید د دوی چې مان می دغه اړید ورور خپل د می دغه مؤمنان مرته ولاړ. کله دغه کمالات کوم دي د دې ته شي ویني. لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پښې.
میدان مرتګو کې د فابریکو جوړیدل.
کاریګر زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرۍ داخله فابریکې کې
پرون کې تر نورو پرله حمله دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. یادو سازمانونو خبردار ورکړی چې دا په سړې دو سره به په راتلونکو میاشت کې دا ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له امله ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخت یخنۍ، د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزئیات د سنه ککړ پراپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځم به ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي، د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 1690 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخه 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلسټر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1091 پیښې او 1005 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وي. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي، چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
ونا کوم د کیوی او شدید تبه ور سره او ماشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم. دولتي افغانانو ته وړه او ډاکټران د شخصي ته مو ور شاید پنځله سره د مریض سي تیر کړ تکلیف او بیا غینا بعد صحت نشو.
پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوړي نوم یې پر راپور کې واغیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغي باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه:
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل، کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نشته، چاته دوام نه ورکوي، خصوصي تمانو سو وړلی. هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم پې، خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي، هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینه او بغل د پیښو او مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ، د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي، باید د خپلسري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز ته راشي.
طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 210 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری له امله مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بل څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیک دي او اکثرا خلک یې د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثرا ماشومان چې دی د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې د هغه ماشومان چې عمرونه پینزو کالو څخه کم وي کم وي په دوی کې د دوی وفیات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپل سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپل د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا بکتیریا وي دا ځینې سي او بل اخر د هغې د اکسیجن د کمېدو سبب کیږي. خو دلته به ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې د یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخري سینه په ویکسو غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتیو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخري وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په ټوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتیو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه په خپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ځینو موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي. نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي بیا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د
لازم په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو ده او حتی د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغسې یو اساسو شرایطو کې نور څه د دغو ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو مو عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنه وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې چې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثرا خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو. او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعا موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپله لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده. او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش چې کوم دی دا په خپله د مرضونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
روغتیا نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده. افغانستان کې د صحي خدماتو او تر څنګ د دواجاتو په برخه کې ستونزې شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي چې په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسؤلیت چې دوی ته راجې ده په ښه توګه ترسره کړي؟
په افغانستان کې که چېرې موږ غواړو چې د ماشومانو په رابطه باندې چې ښه مسؤلیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خویندې او میندې باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه پوهاوی ډېر زیات ورکړل شي. وهغه ښځې ډېر عامه پوهاوی ډېر زر خپلوي او یا ډېر زر پروګرام باندې ملکي کوم یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډېره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هیواد ډېر زیات غریب دی. نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په د صحي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته جدي ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درغیر ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات هم کمې کار هم نه وي د دې ناروغۍ مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر سب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 10 او د جولای په 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات احمد چیوار راپور کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګنده کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ وه چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشئی توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي دي. د دوهې درې مغونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 10 او د جولای په 1 جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشئی توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبرې او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوهې درېمل بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوهې درېم غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا د بل د اوکرين د انرژي تاسیسات د توغندې او بيپلوټالي ټکو په بریدونه کې پنه کړې دي. اوکرايني چارواکو نن سهار ویلي چې یو ځل بیا د اوکرين د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکرين پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکرين کې د ویو توغندې بریدونو خبرداري ورکړې. تفصیل پر راپور کې
اوکرایني چارواکي وايي روسي تیرش په د دې هیواد پر بیلابیل خارونو د بیپلوټال وټوکو توغندې و پراخ بریدونه کړې دي. د اوکرایني چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمېنې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرایني د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرایني د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړې چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونې په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس په ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپوړي چارواکي روز مېری ډی کارلو خبرداري ورکړې چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي. د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزنن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیز بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
لا پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال د ژمي د راتګ له امله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي کډوال چې دا مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړې څپې ته اندېښمن دي. د دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشتوالی، د سوګري لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشتون هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
قلم دغه مؤمنان می دغه غاړي د زوی کمان می دغه غاړي د ورور خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه رقم الله کوم دی دادی ته چی ویني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصل ور چن زو کړو بای خو ته دا یګر دی پر د خیمو باندې پر
دا کډوالی کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
تاسو شور تو ګره ور صدا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک للارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنیو یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د اوسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک، تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتي استوګنځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. له دې کډوالو کورنیو څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنیو سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نفره په دغه یوه خیمه کې اسیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې اسیر په دې کې موږ درې کور اسیر په دغه ځای وي کې وروره دغه مؤمنان یې ګرده ناجوړ دي. دغه دې تورته ګور وسالت دغه دې ناجوړ دي تبې کېږي زکامونه را پورې دي ټول کور مې دغه رقم دي ژمې دي وروره ولاکه مې پر بوټي قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاشه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمې وسلرم پر وای چوم دغه مې پیلارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرده کښنانو د رقم ورزان دي وروره دایو چرګ بس خاص لختار اسو کې ز په کور کې لرم ا کور دې ته قربان دي ژمې دي راز دې دغه نکنه کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي دغه وز وبګرځي دغه باران ګرځي دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخپل پنځو ماشومان سره په یوې زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر بده سیوي دا وساله نه وږي بده دي مؤمنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو د هسپتال ورسو اجه وسم پراته دي نو دا و بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې و اداره کمه د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالا ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکاره بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناغم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسی یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره حالت هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بس را دي په ماجر کې پراته یې سو په ماجر کې پراته نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسین ډوډۍ خوړل ده دا رقم د ازم ژوند دي د ژړې چې روانوي خیمه ټول لسی کې د مرو خیمه را وسوځلې زمي ته خوندو نه ورختا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خیا د باران سره ځان نه پپټ
زده خونو باران روان دي شو براله دي وبخم په مخه کې نو جمع دي یخ دي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمې مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبري دوپري د راستنه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په میدان وردګو کې یو شمېر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوي صنعتي فابریکو بری او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دی. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینې برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی فابریکا چې د $1 میلیون په پانګونه جوړه سوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکې پاړه وای
میدان وردګو ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1 میلیون فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده چې 40 کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلونکو کې غواړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. کاغلی ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه شوې ده. دغه فابریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته وده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره بنې وازې د میکرونی بیې ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروري پاړه وای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه چې مخکې وویل موږ په داسې مشینري مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر سمونی ولای ده. نو ډالر تقریبا $3 لک سرمایه ګذاري په دې باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 40 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه ده سراج خپل ملک کې کارخانه جوړې کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمینه مساعده شي. وشکر الحمدلله مو خپل هیواد کې ادام د امان ده. نو غواړو چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00 شپږ نوي
او د سهار لش په ګوډه مخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا ستاسو په ورته کې خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یونما د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان کې د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې کاري ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونما نن د نومبر 28 په یوه بیان کې ویلي چې د کاري ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشه توکو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاري ډلې په پرانیست غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د یونما مشر روزا تونبای ویلي چې د افغانستان لپاره شي توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو د سیمې پر سولې او ثبات اغېز کوي. وړمه ورځ له جرمونو مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو مبارزې درې په راپور کې ویلي و چې سږکال د وړم کار پالتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکو ادعا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پر رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 45 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پلوینه د نومبر په سلې اجتماع د هغه د خوشي کولو لپاره لرینه پیل کړو چې پرون پای ته ورسېده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پر لپسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو له فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حاج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستنه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زمر ته خبر ریاست کې دا غوښتنه سوي ده وای تاسو باید یاد پوهنتون د فراغت اسناد ولري بیا په شار کې امتحان کولای شي او یاد چا ده پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیه څلرم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده هغه کسان چې دوی وای چا ده پاسي دي، آیا هغه به زمر سره مساوي سره کم چې مر د څلرم کال محصلین هغه چر دفع سدی؟ نو موږ ته وای تاس اسناد نه لري، دغه یو د زوب نقطه پیدا کړی د وای تاس باید اسناد راوړي بیا ورسته تاس کولای شي چې امتحان ورکړي. نو موږ اسناد نه لرو. نو ما ستاسو خدا هله د او دا غشتنه په ډیر درنه سره چې تاس موږ اختر اړون چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالی پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چردا پاس او کم چې د څلرم کال یا د دریم کال برحاله محصلین دي، د هغه نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقه سره یو چشي یو بسته ورکامیاب سو. نو کچیر زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقه سره تر هغه چردا پاس په ش نمرو سره کامیاب سو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چردا پاس دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم، تجمیل بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل غږ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خو دغه دی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یم راڅخه واخیستې په ایران کې، تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې دي مرزم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واردې مرز کړو. موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6000-5000 افغانۍ ادارې اوس مصرف سوي دي، چې داسې خلک په دوکې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، چیرې مجبوریت نه وي، مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي. چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته دا پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا هغه زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بېروزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغو ته کار وپیدا شي او پې کار اخته شي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوی دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
محترم محمد حضرت یم له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ته د معلومات راکړي صوتي کوم ورور، ما ته د معلومات راکړي چې ټول کوم مواد استعمال شوي دي، چشتي او له کومه ځای څخه راځي. زما په دې کې شک ده او ما ته سیز ما دا شک کوفي دي چې څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درام.
سلامونه امنی که هره در ازادی رادیو کارکونکو او آوریدون که ترحیم الله زهیر در پروان ولایت در کوی سفید و رسوالی در خلاخی رو دکلینا پیغام در لیکم. زمان که من دیخواه که سرکون هم خراب دی، کلینیک هم نشته دی، در موبایل فایی هم نشته دی، و زمان طالبان و رونو هم در خواهش در زارپور و چروا کنه چه زمان غم و خوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خو دا وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. سلام علیکم.
سلام، زه محمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي، د خدو والا سمه ده هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پرله پسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونه بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي. په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د خځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هېڅ نوه امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کالونه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویلي چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خورما ته حتی د فلکري چې خوش خبري در کوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او تینه مې پوښتنه وکړله او ما ته دوی دې وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو،
بل چاره نه لرو. تاسو مطلب مودا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکو ته هیله من وسو، بل چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظار راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزو مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده، دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پانتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا غوښتل دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې، د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسي، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیره زیاته مننه. بیا هم زماغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل د نه جبرانېدونکي ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په که د شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. اوسه امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې را خلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روحان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسوي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لاری باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشت لا زیات پورا سوی دی چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوند خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب د زمو راځنه یې داسې شوی ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل پښماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندن و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ یا له دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې ده شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېمه ورځ ولاړی غورغورید. د غزنې دغه ورک شو ته وسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 3 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوریدي نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره درته اعلانوم 0 3015 8 4 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو ستاسو وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پته نه لګي اوس پورې کچھ معلومات ہی پدوش میرا مانی رسراڑی کے انی سے سپر واویا سلور و سپر اتو سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دوجہ ندی مسراڑی کے انی سے او کل آزادی راڑیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ اختل کور تا ویزن نظم بیرتا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ تنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت گریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیج تا خپل کور نتر کسو دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته ندرک سوی د خپل کورسه تر دننه پوری بیا د مړو د ژوند د درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو ته پریو شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسی 0 3 5 9 8 1 بل شمیر سلام ده 0 2 3 9 3 0 4 5 1 0 4 3 9 3 د خدای په امان نو یل د سینما پیغام نشر کی
السلام علیکم تاسو د شارک کارکونکو او دغه سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه په سمونه د پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی زمز یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي ټلیفون شمیره د سوام 0 4 0 2 8 5 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 4 0 2 8 5 0 2 مننه د خدای په امان
السلام علیکم د شمزور مسالی ده خبر کوم د سویلی ده کلی ده زیندین کاکوزوی ده جمهوریت ده گورک ده که چوک معلومات لری یا چاو چاو ارس ده کندار که ده کده بخبر از ما غرار دی ما پر ده شمیره ده زنگ را توی ده تر سلور اویا و سو شباز سلور سو سلور تینگوز و ده مثلا شمیره ده تربل دی سه شمیره بانده ده زنگ را توی که زمان غاز آردی یا زمان پیغام سوک رو آوری او تمام کاری را سرو کلی آغا شمیره دیسین شمیره ده 0 2 3 2 8 پدا شمیره دی مرد تزان گوی که هر چیلی دید من غاز آوری یا لده سر ملکوری مور توکری سوک سرشن اختاوی بطن نم ده میرا پدین ده زیندین که کوزوی او
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما ږغ څوک ستاسو خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0905 یعنې 0305 یوه هم سلام شمیره ده 0403 9 3 0 4 3 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاکی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچېرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګا رایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګا رایسته نادرکه ده او د دیسو زلسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، دولس کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 00993.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.